په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې یم او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی. اوریدونکو په خپرونه کې حال درکو د خیبر پښتونخوا د گورنر انجینیر شوکت الله او د قبایلي جرګې ترمنځ د ملاقات، په بلوچستان کې د وکیلانو د احتجاج او په باړه کې د تازه امنیتي صورتحال لومبي ورزو ګلیاستا چې د دې وخت خبرونه کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلي چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول لپاره به د جوړې شوې جرګې سره مرسته کوي. د بلوچستان په کلات سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو خبریال محمود افریدی وژلی دی او د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری وایي د ترکیې د وزیر اعظم لخوا پر سیونیزم وروستۍ تبصره د امریکا لپاره د اعتراض وړ ده. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلي چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول لپاره به د جوړ شوي جرګې سره مرسته کوي. په پیښور کې پرون د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې جرګې سره د ملاقات وروسته گورنر شوکت الله ویل چې دوی د قبایلي ایجنسو پولیټیکل ایجنټانو ته هدایت جاري کړی دی چې د جرګې غړو لخوا طالبانو سره د امن خبرو اترو په لړ کې همکاري وکړي. گورنر شوکت الله زیاته کړه،
منګه ټول سره د میډیا د دای رابطه کار خلک به چې په هر ځای کې دا سیستم بمنګ راولو چې ټوله دنیا ته من راولو چې پاکستان کې من راشي په ټوله دنیا کې من دی. موږ صرف د ځان غم نیو راخستی، د ټوله دنیا د امن غم راخستی. ان شاء الله په دې کې بمنګ کامیابی وو.
دا تیر زیارت پروس په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام لخوا رابلل شوی ټول ګوندیز کانفرنس کې و اتیا کسیزه قبایلی جرګه جوړه شوې وه چې له طالبانو سره د خبرو اترو اختیارونه ورکړل شوي وو. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان وایان پرون رسنو ته ویل چې ټول ګوندیز کانفرنس یو غوره ګام دی، خو خبرو اترو د عمل د وړاندې بوتل لپاره د پاکستان فوج د جواب په انتظار دی. د بلوچستان په کلات سیمه کې پرون نامعلومه وسلوالو یو خبریال محمود افریدی وژلی دی. د سیمې پولیسو د جمعې په ماښام مشال لړۍ ته ویل د کلات پریس کلب صدر خبریال محمود افریدی د نامعلومه وسلوالو له لوري د دې ښار په بس اډه کې په نښه شو. د محمود افریدی د وژلو ذمواري چا نه ده منلې. د دې نه څو ورځې وړاندې په قبایلي سیمه شمالي بوزرستان کې وسلوالو خبریال ملک ممتاز وژلی و. د خبریالانو د تحفظ نړیوالو ادارو په پاکستان کې د خبریالانو پر وژنو اندېښنې ښودلې دي. د بیپولي خبریالانو ټولنه وایي پاکستان تر شام او سومالیا وروسته په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. د خبر ایجنسۍ د باړې په سپا سیمه کې امنیتي ځواکونو پرون د کرفیو خلاف ورزي په تو درې کسان وژلي دي. د خبر ایجنسۍ یو پولیټیکل چارواکي نن د نوم نه خودو په شرط مشال رته ویل چې تیر شپه د باډي په سپا سیمه کې امنیتي سرتیرو د کرفیو په خلاف ورزي په تور دو په دو غاړو ډزې وکړي چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي، درې نور ژوبل دي. بلخوا د باډي مرستيال پولیټیکل ایجنټ ویلي چې د باډي په زیاتره برخو کې لتیری اوګدي مودې راځي تر نامعلومه نیټې پوری کرفیو ده او ځای خلک دي د کرفیو خلاف ورزي نه کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن پرون یو سل درویشت سیاسي ګوندونو ته په ټول ټاکنو کې د برخې اخستو اجازه ورکړې دي، خو دغه ګوندونو کې تحریک انصاف او متحد قومي مومنت شامل نه دي. د کمیشن وینا تر مخه تحریک انصاف ګوند تر اوسه پورې د ګوند دننه ټاکنې نه دي ترسره کړي او متحد قومي مومنت خپل اساسي نه دي جمع کړي. د کمیشن د تازه شمیرو تر مخه په هیواد کې د اندراج رای اچونکو شمیره د 1.5 کروڑ نه زیاته شوې ده. د بشری حقوقو د سار سازمان وای په ایران کې افغان کډوالو سره د بد چلن په اړه یو رپورت برابروي. په دې سازمان کې د ایران د برخې یو سیلون کې فراسانی له نیویارک نه د مشال رډیو ته ویل هغه سیړنی چې له یو کال راهیسې په دې برخه کې کړي سرګندوي چې په ایران کې پر افغان کډوالو زیات فشارونه راوستل شوي دي. سانی زیاته کړه چې زیات دغه فشارونه غیر قانوني دي. ایرانی چارواکو وخت په وخت په دې هېواد کې د میشتو افغان کډوالو سره د بد چلن رپورونه رد کړي دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری وایي د ترکیې د وزیر اعظم لخوا پر سیرونیزم وروستۍ تبصره د امریکا لپاره د اعتراض وړ ده. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې د ملګرو ملتونو په یو کانفرنس کې وویل له اسلام څخه ویره باید عینن د سیونیزم، یهودي ضد احساساتو او فاشیزم په څیر د بشر په وړاندې جرم وګڼل شي. د امریکا د بارانو چارو وزیر پرون په انقره کې د ترکیې د بارانو چارو له وزیر احمد داود اوغلو سره په یو کانفرنس کې ویل موږ نه یوازې له دې نظریاتو سره موافق نه یو بلکې د انتقاد وړ یې ګڼو. جان کیری زیاته کړه، ترکیه او اسرائیل دواړه د امریکا مهم ملګری دي. موږ غواړو چې له دوی سره په ګډه کار وکړو او له لفاظي ورخاوو مخې ته لاړ شو او د خپلو اړیکو د بدلون لپاره ثابت ګامونه واخلي. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم د اردغان سرګندونې غندلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د روان کال ستمبر میاشت کې د روس سفر کوي. نوموړی به د روس په سن پیټرزبرګ کې د نړۍ شل لوی اقتصادي هیوادونو ټولنې جی 20 هیواد سرمشریزي کې ګډون کوي. سپین ماڼۍ د جمعې په ورځ د دې خبرې تصدیق کړې او ویل چې ښاغلی اوباما به د جون په میاشت کې په شمالي ایرلند کې د 8 شتمنو هیوادونو ټولنې جی 8 سرمشریزي کې هم ګډون کوي. د اوباما لخوا په دوو سرمشریزو غونډو کې د ګډون تصدیق له هغې وروسته مخې ته راغلی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د جمعې په ورځ ښاغلی اوباما سره په ټلیفون خبرې وکړې. سپین ماڼۍ او کریملین ویلي ښاغلی اوباما او پوتن به د دواړو سرمشریزي په ترڅ کې له یو بل سره وګوري. وروستۍ خبر دی، د چاډ ولسمشر ادریس دیبی اعلان کړه چې د دې هیواد فوجیانو د القاعده شبکې یو وتلی قومندان د مالی په شمال کې وژلی دی. دیبی پرون ویل عبدالحمید ابو زید چې په شمالي او شمال لویدیځ افریقا کې د القاعده شبکې یو مهم مشر ګڼل کېده د فروری میاشتې په 2 وژل شوی دی. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال اړین اورېده چې ګولایز وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم واوري. د خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی سیمه کې د امنیت لپاره د جوړ شوی قبایلی جرګې سره به هر قسمه مرسته کوي. په بلوچستان کې د پروسیکیوټر جنرال د تختونې پر ضد د وکیلانو احتجاج دوام لري.
جسټس قاضی پیزی صاحب سو موټو چې نه واخستي او ټولو ادارو ته ولیکل چې د دې اکل د موبایل وغیرہ ټریس کی او چې څنګه به درک شوی دی.
حکومت یو ځل بیا د پټرولو، ډیزلو او خاورو د تیلو په نرخونو کې اضافه کړې ده.
حکومت تیل ګران کړی دی او دا مونږ ته کرای نیم ګران دی. ګینه خو مطلب دار چې په دوو جاړو کې دې کې خبرې کړی نه شو برابر او دی. دا غریب سړی د پاره غټ نقصان دی.
او زمونږ په ادبی خبرونه د باختر ستوري به هم اوري.
شاعران پیغلی هم لرو چې په واقعیت سره خپل هغه درد، احساس او د زړه کړیکه په شیری قالبونو کې راټولوي.
تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. دا زموږ رومبی راپور ته د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله پرون د قبایلی سیمې د جرګې سره لیدل کتل کړی دی. د جرګې سره د خبرو نبرستو انجینیر شوکت الله میډیا سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت لپاره به دغه جرګې سره هر قسمه مرسته کوي. د نور تفصیل لپاره مې څو شېبې وړاندې په پېښور کې موجود د خپل همکار خالد خان نه پوښتنه کړې وه. هغه راته تفصیلات سدا سې بیان کړل.
لیکن اوڑان په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلامي ټول ګوندیز غونډه شو د هغه په لړۍ کې بیا پرون د جمعیت علما اسلام په مرکزی کم سنټر چې د مرکز په پیښور کې هغه ته دغه قبایلی مشران راغون شي او په دغه سلام مشوره نه پس بیا د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله سره ملاقات وکړو او د خپل وړاندیزونه ورته وړاندې کړو. گورنر چې کله دغه جرګې غړو سره ملاو شو نو هغه لومړی خبره دا وکړه چې بالکل دا یو ډېر خبره ده چې د قبایلي سیمو کې د امن قائم شي، د جنګ جګړې ختم شي. دا وویل چې هغه به ولسمشر آصف علي زرداری سره لیدل کتل کوي او د دې چې دا کومې خبرې دي دا به هغه سره راکوي، ځکه چې آئینی مشر هغه دی، هغه په صوبت کې چیف ایگزیکټیو هم دی او د ولسمشر نماینده هم دی. دا هم خبرو کا دغه جرګوالو د دې نه دا هم غوښتنه کړې وه چې په خجرے کی یا په نور سره شروع کې چې کم قبایل مشوي دي یا زخمیان شوي دي هغه د علاج مالیه لپاره یو ټرسټ پکار دی. شهدا ټرسټ نو هغه بالکل د دې منځوري ورکا او د دې لپاره د 1 کروڑ روپو پنګه کې خو دا څنګه چې تاسو خبرو کا نو هغه دا لا هم اوایل چې د قبایلی سیمو کې هم دغه سولر لپاره دغه د امن د بهیر د پاره به د گورنر هاوس کردار ډیر اهم دی او د قبالی جنسو ټول هغه پولیټیکل انتظامی یا پولیټیکل ایجنټ دا احکامات جاری کړي چې د جرګې د غړو سره به په دې سلسله کې مرسته کوي ځکه چې کومه خبره دی کیږي نو هغې ته به په لکه فرض کړه په وزیرستان کې کیږي نو هلته به د وزیرستان پولیټیکل ایجنسی یا پولیټیکل ایجنټ په دوی ته دا خبره واري چې دوی کینی دا خبره تل کړي او په دغه سیمو کې امن راولي نو دا خبرې هغه کړي دي او دا دوی ویلي دي چې په آئینی او قانون دننه چې کومه لاره ده نو هغه به ولسمشر سره کوي او بیا به د هغې نه پس خبر خو جرګوال د دې نه خوشحاله دي.
صحیح ده.
پښتانه په نړیوال کلی کې دا نوې لړۍ ډېر ژر له آزادۍ او مشال رادیوګانو خپریږي. پښتانه په نړیوال کلی کې
د خیبر ایجنسی او چارواکي نن سهار مشال لیرو ته ویلي دي تیر شپه د باړې په سپاسي مکی امنیتی ځواکونو د کرپیو په خلاف ورځي باندې په دوو گاډو باندې ډز وکړي چې په نتیجه کې درې ولسی وګړي وژل شي او درې پکې جوړل دي. په دغه غاړه باندې مې په سیمه کې د خپل همکار نه پوښتلي دي اغي مونږ تاسو په دغه غاړه باندې صدا سي معلومات راکړي.
د خیبر سیمې او سرکاري چارواکي چې مې غوښتل نوم یې واخیستل شي نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه د باړې په سپاه سیمه کې دوه ګاډي روان وو چې امنیتي سرتېرو ورته د ودرېدو اشاره وکړه خو چې کله دوی ونه درېدل نو امنیتي سرتېرو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د یوې ښځې په شمول درې کسان ووژل شول او نور درې پکې جوبل شول. د دغې پیښې وروسته د باړې ځایي مشرانو د دغه ګام غندنه وکړه او دوی وویل چې امنیتي ځواکونه دي د عام خلکو د وژلو نه ډډه وکړي. بلخوا د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ویلي دي چې د باړې په زیاتره برخو کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې تر نامعلومه وخته پورې کرفیو لګول شوی ده او باید ځایي خلک د کرفیو خلاف ورزي ونه کړي. د تیرې 15 جنوري باندې چې پالم ګدر کې کومه پیښه شوې وه په هغې کې هم 13 ولسي وګړي وژل شوي وو. د هغې نه پس بیا یو جرګه جوړه شوې ده چې حکومت او سره وخت په وخت باندې دوی ویني لیده کاتکه او څه خبرو باندې سره سلا شوي هم وو چې یاره پر روان وخت کې به عام خلک نه په نخه کېږي او په کورونو باندې به مارټر ګولۍ نه را پریوزي او باړې بازار به خلاصولی شي. خو دا ښکاري چې تر اوسه پورې په دغو خبرو باندې مضبوط مخکې تګ نه وای شوی او اوس هم په ځینې ځایونو کې عام خلک هم په نخه کېږي او د باړې بازار هم د تیرې اوږدې مودې راهیسې هماغه شان بند پروت دی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې درورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوردن کو د بلوچستان په قلات کې پرون د وسلوالو په ډزو کې د قلات د پریس کلب مشر محمود افریدی وجل شوی دی. په دغه اړه باندې مې په سیمه کې موجود د خپل همکار خدای نور ناصر نه تفصیلات غوښتي وو. هغې موږ سره سداسې معلومات شریک کړي دي.
تیر ماښام د بلوچستان سیمه قلات د مطبوعاتي کلب صدر د پریس کلب صدر محمود افریده د نامعلومه کسانو لخوا وژل شو. د پاکستان په وخت شپږنیمې بجې یا اووه بجې باندې د پولیس په وینا باندې دا پېښه شوې ده او پېښه د قلات په بس اډه کې رامنځته شوې ده چې د محمود افریده په دوکان باندې وایي چې ناست و د پولیس په وینا او په هغې باندې نامعلومه کسانو ډزې کړې دي او په هماغه ځای باندې محمود افریده چې خبریال و هغه په هماغه ځای باندې وژل شو. د سیمې د پولیسو او ځایي خبریالانو په وینا محمود افریده له تېرو 15 دیرشو کالو راهیسې په سیمه کې کار کاوه. دا وخت د بلوچستان یو ورځپاڼې د یو اخبار د ډیلی انتخاب لغه سره کار کاوه ور سره د نیوز ون پرامند د اردو ژبه یو تلویزیون د لغه سره کار کاوه د محمود افریدی د وجه نه فرصت باندې د بلوچستان د ټولو خبرلانو لخوا سخت خفقان څرګند شوی دی او هم د احتجاج اعلان کړی دی. سو دې سره د بلوچستان گورنر هم تیر ماښام په د حکومت لخوا خبرې شوی خبر باندې کې د بلوچستان لخوا وویل شو چې دی په دې پېښه باندې سخت خفه دی د کورنۍ په دې غم کې د برابر شریک دی او ورسره د قلات سیمې په متعلقه چارواکو باندې غږ کړی دی چې د محمود افریدی د وژنې پلټنې دی
بلوچستان کی خبر اعلان وجل کی خبر اعلان سوئی دا سوک پدی عمل کی ککھڑ دی
بلوچستان کې ملتي روڅو په نړیواله وجه د ډیرو لږو مسؤلیت بلوچ بلتن غشتن او وسلوالو ډلو خبر کړی دی خو اکثره نور بیا نه هم چا د هغوی مسؤلیت منلی دی قبل کړی دی او نه هم بیا څوک په دې تور نیول شوی دی چې دا خبریال ولې وژل سو چا ووژه څه جرم یې کړی و څه په کوم تور باندې وژل سو دا ډیری خبرې لنداس دي چې هغه ووژل سي او بس بیا هغه وروسته بیا هېڅ خبره هم نه وي د خبریالانو لخوا احتجاج وسي د وخت د وزیرالا یا هم د وخت د گورنر لخوا په هغه باندې بیان راشي لکه اوس چې د گورنر نواب ذوالفقار علي مکس لخوا راغلی دی چې هغه وایي دا قاتلین به موږ نه سو هغوی ته سزا ورکوي.
نندر ناصرو چې د بلوچستان نه دی خبريال د وژنې پاړه باندې راپور راکو او هم د بلوچستان په موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان د پروسیکیوټر جنرال محمد واسط ترین د تختونې پر ضد نن په بلوچستان کې وکیلانو خپل احتجاج لا دوام ورکړی دی او د بلوچستان د های کورټ چیف جسټس په دغه اړه سو موټو اکشن هم اخیستی دی. تفصیل د خدندر ناصر پر راپور کې ورو
د پروسیکیوټر جنرال بلوچستان واسیه ترین د تښتونې پر ضد د بلوچستان بار اسوسییشن له لوري د صوبې په ټولو لویو او وړو عدالتونو کې کاربندیز روان دی. د بلوچستان بار اسوسییشن لخوا د وکیلانو د ټولو اتحادیو غونډه شوې چې په کې له حکومتي ادارو څخه غوښتنه شوې د پروسیکیوټر جنرال بلوچستان په اړه د ژر تر ژره پلټنې وسی. د همدې غونډې په اړه د بلوچستان یو مشر وکیل ابوالخیر اتسکسی مشال رادیو ته وویل
اوس پرې اولس بجې د بلوچستان بار اسوسییشن لای کوډ بار اسوسییشن د مختلف سینئر ملګرو په ګډون باندې یو غټه غونډه وشوه چې هغوی د دې واقعې غندنه وکړه او د حکومت او د مختلفو مخصوص ادارو څخه یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دې واسطه ترین په اکل معلومات ورکول شي شاید د سره کوم قسمه واقعه شوې ده.
د ابوالخیر په خبره د واسطه ترین د تښتونې پر ضد د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا از خود نوټس اخیستی او له متعلقه چارواکو څخه د نوموړي په اړه پوره تفصیل طلب کړی. بیا هم ابوالخیر اتسکسای
بلوچستان بار کونسل های کورٹ بار اسوسییشن او تداران او زموږ محترم جسټس قاضی فیض عیسی او نور ججانو بیا د دې سخت اکشن واخستی سو موټو اکشن واخستی او ټولو ادارو ته ولیکل چې دې اکل د موبایل وغیرہ ټریس کی او چې څنګه بدرګه شوی دی.
د بلوچستان بار اسوسییشن د نموړي وکیل په وینا د دوه ورځو تر رخصتۍ وروسته به د دوشنبه په ورځ د وکیلانو بل غونډه کیږي چې په هغه کې به د راتلونکو لپاره پریکړې وکړي. د ویلو وړ ده چې د جمعرات په ورځ د بلوچستان د سرکاري وکیلانو مشر وکیل یا پروسیکیوټر جنرال بلوچستان واسیه ترین له کوټې څخه اسلام آباد ته پر لار و چې د نامعلوم کسانو لخوا تښتول شوی دی. د واسیه ترین کورنۍ وایي وروستای ټلیفوني تماس یې په ژوب کې ورسره شوی چې تر هغه وروسته یې هم د ده او هم د ده د موټر چلونکي نمبر دواړه باندې. تر اوسه پورې د نوموړي د تښتول کېدو مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر مشال رادیو کواټا.
دا مشال رادیو دا
حکومت د زری بیا د پېټرول او ډیزل او د خاورو د تیلو په نرخونو کې اضافه کړې ده. د تیل او ګیس تنظیم ادارې په وینا چې په نړیواله منډه کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه له وجې دا ګام پورته کړی دی. نور حال اسلام آباد رابعه اکرم خان راکې.
د پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې 3.5 روپۍ نه واخلي 3.5 روپۍ فی لیټر پورې د حکومت لخوا اضافه وکړې شو. د تیل او د ګیس د نظم ادارې اوګرا لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرول په نرخونو کې 3 روپۍ 35 پیسې، د ډیزل په نرخونو کې 3 روپۍ 35 پیسې او د خاورو تیلو په نرخ کې 3 روپۍ 1.8 پیسې فی لیټر اضافه وشوه. د نرخونو د زیاتوالي په اړه د اوګرا ویان افسر باجوا مشال ریډیو ته صدارنګ وویل،
دا کوم اضافه چې دا نو د نړیوال خام تیلو چې کوم نرخونه وي، نو د هغې سره د حکومت یو سټینډینګ پالیسی ده چې هر میاشت مقامی نرخونه نړیوال مارکیټ نرخونو سره سم کړي. نو تیره میاشت په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو اضافه شوې ده، نو د هغې اثر دلته هم راغلی دی.
د معاشي چارو کارپوهانو وینا ده چې عالمی منډی کې نرخونه دومره نه دي ختلي چې حکومت ته په ملک کې د پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافي ضرورت مخې ته شو، بلکې حکومت دا نرخونه صرف بل فائدې لپاره اوچت کړ. په دې اړه د انسټیټیوټ آف پالیسی سټډیز اسلام آباد مشر پروفیسر خورشید احمد مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له اړخه نرخونو کې چې کوم اضافه وکړې شوه، نو دا نړیوال منډی په حساب زیاته اضافه ده، کم چې نه سیاسي لحاظ سره ښه ده او نه معاشي لحاظ سره. دې زیاتوي،
د نرخونو اوچتولو چې دوی کومه فیصله کړې ده، نو دا دوی د خپلې فائدې لپاره کړې ده، نه چې نړیوالو نرخونو له وجې. ټیکس دوی ناخلي، کرپشن دی، نو دغه خساره پوره کول لپاره دوی دا نرخونه اوچتوي او د ولس وینس کی. خو د حکومت یو ښه پالیسي دا وي چې که نړیواله منډۍ کې نرخونه سیوا هم شي، نو هغه وخت حکومت سره داسې ذخیره پکار وي چې په ځای د دې چې د هغې بوج په ولس واچولی شي، نو هغه دغه کمی د ذخیرو نه پوره کړي. نو دا د قیمتونو د انتظام پالیسي وي کومه چې نشته.
د دې تر څنګ یو بل معاشي چارو کارپوه سرتاج عزیز سیاتوي،
انټرنیشنل پرایسز کې دومره دغه نه راغلي تبدیلی، نو دا زما خیال دی چې دی آخري وخت کې خپل چونکه بجټ کې خساره ډیره زیاته ده او پیسې کم شوي دي، الیکشن لپاره ضرورت به نو هغه لپاره دی دا پېټرول قیمت زیات کړي دی او د سر بنور قیمتونه هم زیات دي. هغه پرواز دا نه کوي دا غواړي چې موږ کنسټرنسي پالیټکس لپاره څومره وسایل چې ملاو شي هغه د الیکشن کې به ګټه وشي.
د ذکر وړ ده چې د حکومت دا ګام نه صرف اولس بلکې سیاسي ګوندونو هم غندلې دي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پټرول مصنوعاتو په اضافه د اولس سره د عمل دی، راځي چې په دغه راپور کې وره.
گوهر رحمان نوم نظام درگاه ملکان سره تعلق ساتم. ادا یوازې گاډی نه دی چې گاډی به بده چلیږي، نو مونږ په گاډو کې خو کرایې نیم سی واکیږي او د سیمه ته د نور د دنیا مسلې جوړیږي. دا خدا عوام تبعید او نن سبا څنګه دی اړې ده، دغه 3500 روپۍ دی اړې ده، نو په دې کې به مونږ 60 لغه لیټر والو سبا دغه وکړو او مونږ ته به کې مشکلات دي. غریب سړی نن سبا تبا دی په پاکستان کې.
مانوا جی ګلمین دی یار، اسلام آباد کی ڈیوٹی کو گاڑی چلو، تیل گران شوی دی، گرانی دی رضیات دی، منگئی زیادہ دی، چوک یار گورنمنٹ غور نہ کی، غریب سڑی پتا ہاگانو ہی سکار نہ کی، ہاتھ زر اللہ زا پرے لس گھنٹے ڈیوٹی کو دولس
مزما. حکومت ته دا خواست چې به دې کې غریبانان خلکم شته، واز امیران خونی دا غریب سړی بس کوي. حکومت تیل ګران کړی دی، دا مونږ ته کرایې نیم ګران دی، ګینې څنګه خو مطلب دار چې په دوه ورځو کې په دوه جاړو کې دې کې خبرې کرایې نشو برابر او دي، دا غریب سړی لپاره غټ نقصان دی او عملداران خو کولی شو غریب سړی بس کوي.
پاکستانی چارواکي وایي د امریکا د مخالفت باوجود به د ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبه مخ پر وړاندې بوزي. په دغه اړه د ای پی خبری اجانس یو راپور خپور کړی دی. مهم ټکی په دغه راپور کې و، چارواکي وایي را روانونه به یو کنسورشیم د ایران او پاکستان ترمنځ د ځنډیدلي ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. امریکا د دغه منصوبې مخالفت کړی دی. یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي ای پی خبری اجانس ته ویلي، د مارچ په 11 نیټه به د پاکستان لخوا د منصوبې د پیل تیګه کې خودي شي او تمه څرګنده کړې چې د دوړو هیوادونو ولسمشران به په دغه مقام موجود وي. سر د دې چې د ایران اړخ ته د پایپ لاین منصوبه تر ډېره حده پوره شوې ده، ولې د مالي پنګو د ستونزو او د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو له کبله د پاکستان لخوا پرې لا کار نه دی پیل شوی. چارواکو د دسمبر په میاشت کې ویلي وو ایران ژمنه کړې چې پاکستان ته به 500 میلیونه ډالر قرضه ورکړي او د منصوبې پاتې خرچه به پاکستان په خپله پوره کړي. یو چارواکي زیاته کړې، پاکستان به په دغه اړه د نړیوالو مالي ادارو نه مرسته غواړي. خبری ایجنس لیکي پاکستان د انرژي د بحران سره مخ دی ولې امریکا ویلي د اسلام آباد سره د انرژي د متبادلو لارو په پیدا کولو کې مرسته کوي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل د پاکستان په ګټه ده چې د داسې کوم کار نه ډډه وکړي په کوم چې بندیزونه لګېدې شي او امریکا به د پاکستان د انرژي د ضرورتونو پوره کولو لپاره د یو ښه لارې په پیدا کولو کې د پاکستان سره مرسته کوي. ول اسلام آباد ویلي د ایران سره به د ګیس پایپ لاین منصوبه مخ پر وړاندې بوزي او منصوبه بندي کوي چې د بجلی 40% د ضرورتونه د ایران د ګیس ته منصوبې نه پوره کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د زدهکوونکو لپاره تر 12مه د پښتو نصاب ته ختمی شکل ورکړ شو چې د راتلونکو تعلیمي کال لپاره په سکولونو کې عمل کړی شي. نصاب جوړونکو د استادانو او لیکوالانو ډله به خپل سفارشات وړاندیزونه په لیکلي بڼه ټیکس بک بورډ ته سپاري چې د چاپ لپاره به دغلطه ترسره کیږي چې د چاپ چارې به هم دغلطه ترسره کیږي. تفصیل د اصرار اتل پر راپور کې
د خیبر پختونخوا د سکولونو لپاره تر 12م جمعات د پښتو نصاب جوړولو کار نن سر ته رسی. دغه لړۍ کې د صوبایي حکومت لخوا په پیښور کې د استادانو او لیکوالانو 25 کسیزه غونډه خپل سفارشات او وړاندیزونه ټیکس بک بورډ پیښور ته په لیکلې بڼه سپاري چې وروسته به پر اساس د پښتو نوي کتابونه چاپول شي. د نصاب جوړونې دا عمل د 13م ترمیم وروسته له دغه واک تر لاسه کېدو سره سم د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند لخوا شروع کړی شو چې نن بشپړیږي. د پښتو د دغه نصاب پر اهمیت او د یاد لسورزنې غونډې په اهدافو دغه غونډې ګډونوال استاد او وتل لیکوال نورالامین یوسفزی مشال ریډیو سره داسې غږېدلې.
دا فاینل ډاکومنت او دا چې کوم دی نو د سلویختو کسانو کاروانو چې پکې د هر لیول استادان هم او شاعران دیوان هم کچر ټیکس بک بورډ د دې پر وړاندې کې هغه جوړ کو کتابو چې کلم ماشوم اول نه تر دولتمو پورې دا وایي او سکول نه وځي یا د کالج نه دا د خپل شیبې خپل مقدسات تو خپل کاني تاریخ خپل جوان جواب دود دستور هر څه نو خبري د یو خو انسان او یو خو خپل په حیثیت باندې د نوبل ویلیج کې خپل کردار ادا کولی شي.
دا چې دغه نصاب سمره معیاري کې دی شي او لدی ورسته په پکې ټیکس بک بورډ نور سکارونه کوي. په پیښور ټیکس بک بورډ پیښور کې د پښتو مضمون ماهر ډاکټر زبیر اسرف د مشال ریډیو سره غږیدل دي.
ټیکس بک بورډ کار د دې نصاب تر مخه کې حساب سازي ده. هغه حساب سازي چې وشي دا په ټلویزیون د اول تر دروسمه پورې نافذ کیږي. پښتو ثقافت، پښتني روایت، پښتو ژبه، ادب او تاریخ، پښتون کلتور، پښتانه اتلان، پښتانه اولیاء، پښتانه ځمکه او خاوره، پښتنو رسمونه رواجونه، اختر شوقدر میلې، دا ټول هر څه پکې دي. یو تاریخي دستاویز دی پښتانه آینده نسلونه په فخر کوي.
پښتنو زکونکو لپاره به د پښتو دغه جوړ کړی شوی نصاب د موجوده حالاتو د مقابلې او خپل تاریخ او کلتور درسونه ولري. په دې اړه مو د مشال رادیو لپاره د سیړونکو پروفیسر محب وزیر سره خبرې کړې دي.
عوامین سپارټي په دې غونډه کې دا اوس کوم غونډه روانه دي. په دې کې کچر ته دي خپل پارٹی خلک راوځي وي هغه په کې خپل کوم هیرو دي خپل دې منصور دي هغه په حواله سره دې نصاب تیار کړی وي. نو خیال مې کېږي چې دا دوامدار شي او په کار هم نه دي چې په نصاب کې مونږ هغه څه شامل کړو چې یو پارٹی سیاسي منصور ته ودا په مومي.
دا عوامین شتلګون سره تعلق لرونکو د ثانوي تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک د مشال ریډیو سره په یاد موضوع خبرو کې وایي چې دوی د قبایلی سیمو په شمول د صوبې په ټولو برخو کې د تعلیم لپاره ډیر کار کړی دی.
تعلیم عام کول لپاره یو ډیر لوی مثبت انجیدا قدم دی. دا عوامین سره پټه خدام منشور دی او هایر سیکنډري سکول باندې د سبجیکټ سپیشلیست چې د پښتو موجود لاندې لیول باندې 30,000 اسامه چې دي خالي نمنګړه کې کړی. په دې کې یو مسوګدانی ثابتور چې دا بیا په نیپورټیزم په بنیاد باندې شوی دی یا د رشوت او سفارش په بنیاد باندې شوی دی. موږ وعده دې کام سره کړی و
په پام کې د نیو دا چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا تر 12 سبا د پښتو مضمون لازمی ګرځول او رسته د نوې نصاب جوړولو کار سرته پر رسیدو به د پیښور ټیکس بک بورډ د پښتو دغه نصابي کتابونه چاپوي چې د ټیکسټ بک بورډ د واکمنو په وینا به د راتلونکي تعلیمي کال نه د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ټولو سکولونو کې ښودل شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پښتونخوا کې د سحر لس نیمې بجې شوې دي. راځئ چې اوس د ګلیاز نه د دې وخت مهم خبرونه واورو.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله ویلی چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول لپاره به د جوړ شوي جرګې سره مرسته کوي. په پېښور کې پرون د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې جرګې سره د ملاقات وروسته گورنر شوکت الله ویل چې دوی د قبایلي جنسو پولیټیکل ایجنټانو ته هدایت جاری کړي چې د جرګې غړو لخوا طالبانو سره د امن خبرو اترو په لټه همکاري وکړي. د بلوچستان په کلات سیمه کې پرون نامعلومه وسله والو یو خبریال محمود اپریدی وژلی دی. د دې نه څو ورځې وړاندې په قبایلي سیمه شمالي وزدستان کې وسله والو خبریال بلک ممتاز وژلی و. د بیپوري خبریالانو ټولنه وایي چې پاکستان تر شام او سومالیا وروسته په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. د خبر ایجنسۍ د باډي په سپا سیمه کې امنیتي ځواکونو پرون د کرفیو خلاف ورزي په تور درې کسان وژلي دي. د باډي مرستیال پولیټیکل ایجنټ ویلي چې د باډي په زیاتره برخو کې له تیرې اوږدې مودې راهیسې تر نامعلومه نیټې پورې کرفیو د اوزایي خلک دي د کرفیو خلاف ورزي نه کوي. د بشري حقوقو د اسار سازمان وای په ایران کې افغان کډوالو سره د بد چلن په اړه یو رپورت برابروي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وای د ترکیې د وزیر اعظم لخوا پر سهونیزم وروستۍ تبصره د امریکا لپاره د اعتراض وړ ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وبا د روان کال ستمبر میاشت کې د روس سفر کوي. نوموړی به د روس په سنت پیټرزبرګ کې د نړۍ شل لوی صنعتي هیوادونو ټولنې جی 20 هیوادونو سرمشریزه کې ګډون کوي. او د چاډ ولسمشر ادریس دیبی اعلان کړ چې د دې هیواد فوجیانو د القاعده شبکې یو وتلې قماندان عبدالحمید ابوزید د مالی په شمال کې وژل دی.
مهم خبرونه مور د اوردونکو او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعات وسیلې کې دي له اسلام آباد د سراج ظهیر پر راپور کې وو.
نن چې د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداریو کې کم موضوعات راغستې دي هغه څه به دا ډول دي. آج ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د عوامي نشل ګوند وروستو جمعیت علما اسلام فیډلې د امن د پاره ټول ګوندیزه غونډه راوبلله، خو د بعضي وجوهاتو له کبله دواړه غونډې اسلام آباد کې وشوې. حالانکه قبایلي سیمه او خیبر پختونخوا د ترهګری په اور کې سوځي. ادارې زیاتوي چې د جمعیت علما اسلام په غونډه کې په دې خبره زور راوړی شو چې د ټولو ډلو سره به مذاکره او خبری اترې کولی شي، او دغه ډلو کې طالبان هم شامل دي. او بل دا چې نگران حکومت او راتلونکي نوی حکومت به هم د دې پابند وي چې د خبرو اترو سلسله مخ په وړاندې بوزي. اداریه اخر کې وایي چې پاول زل دا خبره منلې شوې ده چې مذاکراتو کې د ټولو ډلو نمائندګي پکار ده. نو اوس به اول دا کتل وي چې آیا د خدمتونکو حکومت ادارې دې عمل کې تر کوم خپل کردار ادا کوي، او دوی مدا چې د جمعیت علما اسلام فیډلې او عوامي نشل ګوند مقصد او طریقه ودا نو باید چې دامن د پاره دوانه په شریکه سره کوششونه هم وکړي. د پیښور نخ پریدونکو د پښتو ورسپانه وحدت خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په هیواد کې د لنډمهاله وزیر اعظم غوره کولو په اړه خپل آئینی ذمہواری تر سره کولو په خاطر د قومي اسمبلی مخالف ډلې مشر چودري نثار علی ته د خپل اړه د غوره کړې شو کسانو د نمونه را لېګلو خط لیکلې دي. ادارې وایي چې وړم ورځ د مخالف ډلې مشر ته لېګلې شوی خط کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې قومي اسمبلی د مارچ میاشتې په مینس کې خپل موده پوره کوي، او دا یو تاریخي کامیابی ده کوم چې په هیواد کې د سیاسي ګوندونو د بصیرت او پوهې عکاسي کوي، او دا لوی کارنامه به د جمهوریت استحکام او د پاکستان ولس د رایو سرلوړۍ لمرستې وګرځي. ادارې وړاندې لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل د یو حکومت لخوا خپل آئینی موده پوره کیدونکې تاریخي کارنامه ده. هر چا ته معلومه ده چې د تیرو سو کالو راهیسې د ترهګرۍ په نتیجه کې د ګڼو سیاسي، مذهبي، قومي او سیمایزو مشرانو او پوزي ځوانانو په شمول دولت د لکونو خلکو د سر او مال د زیان سره سره د ملک او په خاص ډول خیبر پښتونخوا صوبه او فاټا کې زیاتره ځاندري ته نقصان رسیدلی دی. اوس د ترهګری دغه ور یو نوی رنګ او شکل خپل کړی دی. په داسې حالاتو کې د ترهګری خاتمه بیخي ضروری ده. اداري زیاتوي چې دا کار تر هغه ممکن نه دی تر کومه چې د ترهګری په ضد د ملک ټول سیاسي ګوندونه او قومي او ولسی مشران یو موټی شوي نه وي. دې لړکی 13 میاشت په 14 نیټه د ANP لخوا په اسلام آباد کې ټول ګوندیز یا آل پارټیز کانفرنس ترسره کړی شو چې د 22 لویو ګوندونو نمائندګانو او مشرانو پکې ګډون وکړو. د ادارې په وینا چې د دې نه پس د جمعیت العلماء اسلام په بندوبست د قبایلي مشرانو او سیاسي مشرانو کانفرنس وشو، هسې خو د ټولو سیاسي او مذهبي مشرانو او لارښودانو ترمنځ هماهنګي او اتفاق په هر وخت کې خپل پوره پوره اهمیت لرلی دی، خو اولې اوس مهال دا اهمیت ډېر زیات شوی دی د کومې دپاره چې د ټول ګوندیز کانفرنسونو انعقاد د وخت غوښتنه ده. اداریا اخیر کې لیکي چې د وزیر اعظم لخوا د قومي اسمبلی د مخالف ډلې مشر ته لیکلی خط هم د مشرانو ترمنځ د هماهنګۍ او د جمهوري عمل یو برخه ده. د مخالف ډلې مشر چودري نثار علي خان ته به د وزیر اعظم د دغه خط جواب په مثبت انداز کې ورکول وي، ځکه چې که د دغه مثبت خط جواب هم مثبت وي نو دا به د ملک د تابناک مستقبل د جمهوریت د ودې لپاره ډېر غوره او نتیجه خیز ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په انټرنیشنل هرالډ ټریبیون ورځپاڼه کې لیکل شوی دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې امنیتي حالات لا په خرابېدلو دي، په هیواد کې په دعوتونو، میډیا او په محفلونو کې په پاکستانی خاوره د امریکا په فعالیتونو بحث یو مهمه موضوع ګرځېدلې ده. ورځپاڼه لیکي ډېر پاکستانیان دا فکر لري چې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA یو پټه ټیکنالوژي په پاکستان کې په 2010 کال کې د ورانونکي سیلاب سبب وګرځېدله. دا فکر هم کیږي چې ملالہ یوسفزئی باندې حمله د طالبانو خلاف د امریکا د کمپین برخه وه چې بدنام یې کړي او د طالبانو خلاف د ډرون پروګرام په لړ کې د ولس حمایت ترلاسه کړي. بیا دا فکر هم کیږي چې هغه ترهګر چې په پاکستان کې هدفونه په نښه کوي غیر مسلم بهر ملکی ایجنټان دي. ورځپاڼه د دغو سازشي نظریو تر شا په ملک کې اوږدمهاله پوځي واکمني ذمہواره ګرځوي چې پکې پوځ په میډیا باندې کنټرول ترلاسه کړ او استخباراتي ادارې بیا نور هر څه تر خپل کنټرول لاندې راوستل. بیا په جمهوری حکومتونو کې هم د شفافیت او د معلوماتو د کمی له امله ګنګوسې پیدا شوې. ورځپاڼې لیکي دغه سازشي نظریه پیدا کېدل جاری وي ځکه چې زیاتره پکې رښتیا ثابت شي. بلخوا اکونومیست مجله لیکي امریکا چې په افغانستان کې د نیټو د ائتلاف مشري کوي د راتلونکي کال تر پایه په هیواد کې د جګړې نه د پشا کېدلو اراده لري، خو د مجلې په خبره بیا هم نه خو په افغانستان او نه به په ګاونډي هیوادونو کې امن وي. د افغانستان په مشرق کې پاکستان دی چې تیر کال پکې په ترهګري او فرقوارانه تشدد کې د افغانستان په پرتله زیات ولسی وګړي وژل شول. بیا د هیواد په شمال کې د منځنی ایشیا په 500 هیوادونو کې هم بے ثباتی ده. مجللی کې په هیواد کې د نیټو جګړه ختمولو سره به نورې خرابې نتیجې تر سترګو شي او زیاتوي چې په خپل جګړه د مسلې یو مهمه وجه ده. اکونومیست لیکي تشدد، مذهبي توندلاریتوب او د نشه یي موادو تجارت چې په هیواد کې وده موندلې ده پکې سرحدي سیمو ته نه کتل کیږي چې پکې په خاصه توګه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پوله زیاته نظریاتي بڼه لري. بلخوا په افغانستان کې د نسب په لحاظ سره د تاجک وګړو سره د خپلوي له امله تاجکان او ازبکان هم په کورني جنگ کې دننه شوي دي. مجله لیکي د منځنی ایشیا د اسلامي توندلارو لخوا په ګواښ سویل ګران دي. سیکولر ټولواکا مشران د مسلې په زیاتولو کې دلچسپي لري، خو بیا د ځینو لپاره د ټولواکۍ طریقې هم د سخت دریسي مسله زیاتولی شي. د مجلې په خبره امریکا او روس چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې او ستړیا تاریخ لري دواړه په منځنی ایشیا کې امن نشي راوستللی. امریکا د سیمې د یو روښانه راتلونکي خبره کوي چې د ریخمو نوې لویه لاره به ایشیا او یورپ له یو بل سره تړي. چین په منځنی ایشیا کې لاول نه دلچسپي ښودلې ده چې پکې د انرژي سپلای، اروپا ته ځمکني لارې او په سینکیانګ کې امن راوستل شامل دي. بیا د چین اقتصاد او د مداخلې پرته خارجه پالیسي هم د حکومتونو لپاره یو راښکونکې خبره ده.
په خوست ولایت کې د مدني ټولنو فعالین وایي چې په دې ځای کې د مدني ټولنې اغیزمنتوب په هغه کچه نه دی چې ترېنه تمه کیږي. په دغه اړه د نجیب الله الوخیل راپور ورو.
په خوست کې د مدني ټولنې د ظرفیت ټیټوالی، د مدني ټولنې د فعالینو نژمنتیا، اقتصادي ستونزې، د مدني کلتور کمزوري کچه، د وړو مفاداتو د حاصلولو لپاره بې صبرانه هڅې، ناسالمه سیالي او بې باوري هغه ګڼ لاملونه دي چې په دې ولایت کې د مدني ټولنې د اغیزمنتوب او موثریت مخه ډپ کړې ده. په خوست کې شاوخوا اویا مدني نهادونه چې تر نیمایی ډیر د کار او فعالیت رسمیت لري فعالیت کوي. سره دې چې په ځینو برخو په ځانګړي ډول رسنیو او کلتوري چارو کې اغیز محسوس دی، ولی نورو ټولنیزو برخو کې بې خوند دي او فعالین یوازې له ثروتمندو او قدرتمندو خلکو سره د معاملو لپاره هڅې کوي. د مدني ټولنې دوه تنه فعالان نصیر احمد روخان او نقیب الله متنوال په همدې اړه داسې وایي:
تر ډیره مدني ټولنې له دولت سره بیا هم د بهرنیو انجوګانو سره تړلې پاتې شوې دي، تر چې افغانستان په اقتصادي لحاظ خپله خپلواکي ترلاسه نه کړي او دی په اقتصادي لحاظ یو اړ هېواد دی. په دې کې به مدني ټولنې هم تل نورو ته اړ وي.
په خوست کې متاسفانه د مدني ټولنو فعالیتونه هغه چې غوښتنه ده د مدني ټولنو څخه دومره فعال نه دي. خلکو یوازې ټولنې جوړې کړې دي، په لومړیو وختونو کې پروژې زیاتې وې، نو هر چا هڅه وکړله چې پیسو د لاسته راوړلو لپاره یو ټولنه جوړه کړي. متاسفانه چې دوی هغه کار هم اکثریت ونه شو کولای او دغه ټولنې ورو ورو اوس یوازې سیمبولیکي پاتې شوې دي.
یو شمېر کسان وایي چې د ځوانانو په روزنه، د کلتوري هڅو په پرمختیا او د رسنیو په برخو کې د مدني ټولنې پرمختګونه د یادونې وړ دي. فضل رحمان قانع د مدني ټولنې لاسته راوړنې داسې بیانوي:
په خوست ولایت کې په مجموع کې مدني ټولنې د هغو کسانو لپاره چې دوی غواړي چې په ټولنه کې یو موقف خپل کړي، همدغه مدني ټولنه ده چې ځوانانو ته دغه جرأت ورکړی چې دوی د سټیج پر سر خبرې وکولی شي، دوی خپل حقوق غوښتنه وکولی شي.
رفیع الله زیار په خوست کې د مدني فعالیتونو د ټولي زیارځونې په ترڅ کې وایي چې لاسته راوړنې تر هیلو او اړتیاو لږ دي. دی اعتراف کوي چې د مدني ټولنې ظرفیت ښکته دی او د دولت په دستګاه کې اداري فساد او په جنایتونو کې د ځینو کسانو ښکېلتیا هم مدني ټولنه له اصلي مسیره خطا کړې ده.
که څه هم چې دلته تر اوسه پورې مدني ټولنه زیات کارونه کړي دي، خو په هغه کچه نه دي کړي لکه په نورو هیوادونو کې چې مدني ټولنې قوي دي، ځکه له یوې خوا دلته دا ظرفیتونه نشته چې هغه واقعا کار کولای شي. بله ستونزه په دولت کې داسې کسان موجود دي چې هغه په رشپت، په درغلۍ، په نورو جنایتونو کې ککړ دي. هغه نه غواړي چې په افغانستان کې مدني ټولنه قوي شي.
د چارو کتونکي وایي چې په ټولنیزو چارو کې مدني ټولنې ونډې ته پاملرنه کولای شي د افغاني ټولنې په پرمختیا او د ولسواکو ارزښتونو په تقویه کې ګټور تمام شي.
مشال لودوګي وردونکو اوس ورزسوات ته چرته چې سپرلی د امن په نوم یو خوندور مشاعره په منګور کې وشوه، د دغه مشاعره حال نیاز احمد خان په دې راپور کې راکړي.
د سوات مرکزی ښار منګوره کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن او ځوانانو ټولنې سیات په ګډه د سپرلی پر راتګ یو خوندوره مشاعره وشوه. مشاعره کې د سوات شاعرانو سره سره د کوټه څخه راغلي شاعرانو هم خپل شعرونه وړاندې کړل. د مشاعرې په اول کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن صدر عثمان الاسیار په دا اړه وویل:
د دې این جی او سېکټر کې چې څومره کارونه دته کې په سیمه کې کیږي، په ایجوکیشن کې کار کیږي، په اګریکلچر کې، په هیلث کې، په ډیولپمنٹ کې کافی ډیر زیات کارونه کیږي، خو په آرٹ او په کلچر کې، لٹریچر په مت کې چې بده کې زموږ د سیمه د ډیر لوی زیان رسیدل دی. په دې حواله باندې د دلته چې زموږ د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن کوم بنیاد خو نو هغه یو داسې تیګه ثابته شوې ده چې اوس زموږ په دغه این جی او سېکټر کې د احمد زیب علي ملګري وخت په وخت باندې د مشاعرو انتظام هم کوي، د ایگزیبیشن انتظام هم کوي، او دغه یو ډېر د نیکمرغۍ خبره ده زموږ لپاره.
د ځوانانو ټولنې سیاد چې د دغه مشاعرې تابعې کړې وه، د هغې مشر احمد زیب په دغه مقدمه مشاعرې مقصد په اړه وویل:
پرلی د امن مطلب دا دی چې کوم پرلی را روان دی، بوټې بل شوي دي، ګلونې شروع کړې دي، او امن چې هغه د وخت ضرورت دی، کاغه په کوټه کې دی، کاغه په سواد کې دی، او هغه په پاکستان کې دی. مونږ باید چې دا خپل ملګرو ته کوم چې دلته راغلي دي، کوم چې ناستي زموږ د غزوانانو د طرفه، کوم چې دلته په سواد کې زموږ سره کار کوي، او د هغه ځوانانو طرفه کوم چې د کوټې نه د ډوره لاین راغلي دي، د یو پیغام خورولو لپاره چې هغه د امن.
د مشاعرې کوربه د کوټې څخه راغلی زلمی شاعر عطا محمد عطا و، چې وخت په وخت یې د خوندورو شعرونو څخه شاعران رابلل.
مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه، نو موږ هم دا وایس کله تاس راځي کله به موږ درازو. اوس زه بلنه ورکوم شوکت خزان صاحب ته چې هغه راسي تاسو ته اشعار وړاندې کړي.
زه په خزان خوشاله نه یم، خدا سپرلی د جانان کور پنا کوي نه. سپرلی سمره بختوري د جانان سترګې د مدام دیدن کوي نه.
لدین وروسته به زه خپل د بوري یو شاعر دی محمود صاحب، داغه یو نظم دی پترنو می ستاسو تر مخ پیش کوم کچیر ستاسو پښ
ان پکلی کی دی آل سنگ دے د دشمنانو جوړ جنجال سنگ دے زوانان ملی اتن کوی او کنا سنی و ڈول تا آڑوی او کنا پیغلی گدر لر رازی او کنا لاسو نصر تمبل وحی او کنا
او زبلن ورکوما ابو وقار صاحب دیسا غراسی خپل اشار صاحب سر مخورانده کی وقار صاحب
نظر می چی داستر گستا پلور پوری شوی دے دزڑا پا ہر ارمان باندی می وور پوری شوی دے دزڑا پا ہر ارمان باندی می وور پوری شوی دے
خغلی حنیب قیس سبلا چراشی او تاسو تخفل کلام را
دا خکولی ندی دیو می کل پا قلار پی دی کل می گل پزڑکی پری دی کل خار پی دی او شیر دا چی کداس وخ راشی چی سر و اتبار یو ساتل دی نو سر دی بیلی خو خدای مکا چی اتبار پری دی
مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو خپل خوندور کلامونه وړاندې کړل او اخیر کې د موسیقۍ سره اتڼونه هم واچول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور ته تور د اوردونکو اوس وخت شوی دی. زمونږ د ادبي خپرونې د باختر ستوري د خپرونه تاسو لپاره باز محمد عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې درته هرکلی وایم. د نننۍ خبرونې په زولې کې مو په جلال آباد کې د یوې خزینه شاعري د کتاب د مخکتنی ریپورت د پښتو لنډیو یا ټپو په اړه لسیړونکو استاد سلیمان لایق سره د هغه د مرکې لومړۍ برخه او د نامتو سندرغاړي ګلپاڼې په اړه یو ریپورت راټول کړی دی. لومړی ریپورت ترازو سره لدی چې په ننګرهار کې خزینه شاعران ډېری دي، خو د نارینه هغو په څیر ادبي ټولی نه لري چې وخت په وخت پکې راټول شي او خپلې تجربې سره شریکې کړي، او د کلتوري محدودیتونو له وجې د نارینه په هفتوارو غونډو کې هم له ګډون څخه محرومې دي. خو بیا هم یوه نیمه شاعره ادبي ډګر ته راوځي او په کتابي بڼه خپل احساسات د لوستونکو سره شریکوي، چې اوله هغو څخه یې زرلخته حسینی ده. که څه هم د زرلختې مورنۍ ژبه پشهیي ده، خو شاعري په پښتو ژبه کوي. تېره اونۍ په جلال آباد کې د نوموړي د کتاب په ځمکه ستوري د مخکتنې تابع د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو ملي ټولنې نیولې وه، چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه، ګڼو لیکوالو د پیغلې زرلخت اوسینی پر کتاب مقالې او ویناوې واورولې. د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مشر شیرشاه همدرد وویل چې د زرلخت اوسینی او د نورو خزینه شاعرانو د تشویق لپاره یې د مخکتنې دغه غونډه جوړه کړې ده.
د ختیځې سیمې د لیکوالو ژورنالیستانو ملي ټولنه وپتېله چې د نورو فرهنګي هڅو تر څنګ او روزنیزو پروګرامونو تر څنګ د خزینه شاعرانو د هڅونې لپاره دغسې غونډې جوړې کړې. زرلخت اوسینی یوه ځوانه شاعره ده چې په ځمکه ستوری لومړنۍ شعري ټولګه ده. د دې د هڅونې او د نورو زینا شاعرانو د تشویق لپاره مونږه دغه د مخکتنې غونډه نیولې وه چې په دې توګه د دوی استعداد وغوړېږي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د مخکتنې دغه غونډه به زرلخت وهڅوي چې پراخه ادبي مطالعه وکړي او خپل شعري استعداد پرې پیاوړی کړي.
زما یقین او باور دا چې په راتلونکي کې به دا کمداسې لږ وهڅول شي او تشویق شي، نو ممکنه ده چې د ادب ډېرو لوړو مدارجو ته ورسیږي او خپلې خلاوې هم د دغسې مخکتنې د غونډې او د ادبي حرکتونو په نتیجه کې هم ترلاسه کړي، او دا دې ته اړ شي چې د ادبیاتو دغه اوږد بهیر د ارسطو نه نیولې بیا تر دې زمانې پورې دا ټول مطالعه کړي او د شعر په تخنیک ځان پوه کړي او خپله دغه مینه وپالي، نو زه دا یو ښه اقدام ګڼم.
زاید شانګار وایي چې پښتو ادب کې د ښځو برخه خواره ده که هم داسې هڅونه یې وشي نورې ښځینه شاعرانې به هم ادبي ډګر ته راووزي.
دا یو لوی پیغام ورکوي د دې لپاره چې زموږ نور پښتنې خویندې هم هغه څه چې ورسره د هغه په زړونو کې ونه ساتي، بلکې روی باسي، ویلیکي او بالاخره د کتاب په بڼه یې چاپ کړي. ځکه په پښتو ادب کې د ښځینه شاعرانو لیکوالو برخه ډیره خواره ده.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزی خوشاله و چې د یوې ځوانې شاعرې د کتاب په مخکتنه کې ګډون کوي.
شاعران پیغلې هم لرو چې په واقعیت سره خپل هغه درد، احساس او د زړه کړیکه په شعري قالبونو کې راټولوي او ټولنې ته وړاندې کوي. د هغه د جملې څخه یوه هم زرلخته حسینی ده چې نن د کتاب هغه مخکتنې غونډه یوه په واقعیت سره زه د هغه کسانو نه چې دا غونډه یې جوړه کړې ده ډېره زیاته مننه کوم چې خزینه قشر نازوي هڅوي.
زرلخت حسینی وایي چې د استادانو له نیکو مشورو یې ډېر څه زده کړل او په راتلونکي کې به ترې نه ګټه پورته کړي.
ډېره خوشحاله یم چې زما په شاعرۍ باندې نن استادانو خبرې وکړې او له خبرو نه ما واقعا وایم ډېر څه زده کړل چې پخوا ما دا څه زده نو دا زما لپاره د افتخار دی.
د زرلخت حسینی د شعري ټولګي په ځمکه ستوري کتاب مخکتنه په داسې حال کې کیږي چې په ننګرهار کې په لسګونو شاعران شته خو د راټولېدو زمینه ورته برابره شوې نه ده. د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو ملي ټولنې چارواکي وایي چې ډېر ژر به په ننګرهار کې د میرمنو یو ادبي او کلتوري بهیر جوړوي چې وخت په وخت به ورته ادب پوهان په ادبي پونونو لیکچرونه ورکوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، که پښتو ټپې ته تم شو نو دا به راته جوته شي چې زرګونه کلونه عمر لري او د تاریخ په اوږدو کې د پښتنو د بیلابیلو دودونو او عقیدو نښې یې سینه په سینه له یوه نسل نه بل ته رالیږدولې دي. څېړونکی او استاد سلیمان لایق چې له اوږدو کلونو د لنډیو په څېړنه بوخت دی او تر اوسه یې تر 8000 پورې لنډۍ راټولې کړي، له ده سره د ټپو په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته مو رابولم.
لکه سب محترم، تاسو د ډیرو کلونو نه په لنډۍ باندې کار کوئ، دا به د مرکې په منځ کې سره پښتو خو په سر کې که د لنډیو په تاریخي قدامت لږه رڼا واچوئ د مشال راډیو اورېدونکو ته.
زه ډېره بده مرغه چې د پښتنو د خواصو ادبیات چې لیکل شوي دي او خاوند معلوم وي، لکه رحمان بابا، لکه خوشحال خان، لکه حمید، لکه تاسې ځوان شاعران چې موجود دي په دې ادبیاتو کې پښتو بنا پر سیاسي عواملو وروسته پاتې شوې ده، تر سیالو ژبو، تر خوندو ژبو، لکه فارسي، لکه اردو چې ډېره ځوانه ده، لاول ډېر وده یې کړې. او د پښتو ټوله غنا چې ده دغه په فولکلورونو کې ده، د خلکو په ادبیاتو کې. د خلکو ادبیات دا معنا لري چې چښتنې معلوم نه ده، شفاهي زېږېدلی، وروسته طبیعي ده چې خلک تحقیقات کوي، دا راټولوي، دا سمتوي. او د پښتو په شفاهي ادبیاتو کې زه فکر کوم چې لنډۍ تر ټولو غني فصل ده. لویه دعوانه کوم کولیګ دي جهان له فولکلورونو سره د لنډیو په ارتباط آشنا سوی یم. په هیڅ ملت کې ما دومره غني فولکلور، فولکلوري شعر لکه لنډۍ ما نه ده لیدلی. د دې لمنه ډېره پراخه ده. په اجتماعي مسایلو د کلي نه یې ونیسه، د سلطنتونو او د رژیمونو تر هغو پورې د ده ساحه اوږده ده. دی په هر شي غږېږي. مازیګری د خیرا مه کوه، ته به د ناس خیرا کوې، رښتیا به سینه. زه دومره عمق په دې کې وینم چې په ډېرو هغه اشارو کې چې موږ یې وایو هغه عمق پکې نهشته.
استاد، دغه لنډۍ تک لږ مکتم شو نو ځینې څېړونکي وایي چې دا د هغه لمر پرستۍ د وختو لنډۍ ده. دا سمه خبره ده؟
زه دا حکم ځکه نه سم کوی چې اسناد نه لرم، او دا چې په لنډۍ هم کار کوم، زه فکر کوم د ما عقیده دا ده چې په عین حال کې چې دا ولسی ادبیات یا د عوامو ادبیات څېړنه په کار لري او ډېر غني ادبیات دي، د جهان توجه باید ورته راواوړي. له بل طرفه موږ د خپل تاریخ ورکې برخې له دغو لنډیو نه پیدا کوی سو. ډېر ساده یې درته وایم، ویلی نه سم دقیق، خو 8000 لنډۍ یو لابراتوار دی چې زه د هغوی پر اساس باندې د لنډیو په سر تحلیل کوم. هغه لولم، وینم چې په دې کې څه شی دي. مثلا یو کلمه ده په لنډیو کې راغلې چې وروسته د موږ د خواصو ادبیاتو ته یې نفوذ کړی، هغه د ستی کلمه ده. د ستی کلمه له ډېرو قدیمو آریایی چې په هغه وخت کې هغو آریایان هندوي هغه درلوده، دین درلوده، نو له هغه وخته دا رواج ده. او ستی د رام یا راما چې د هندوانو یو الهه ده، دغه ښځه ده. دغه کلمه ما په حدود دی وسه ولندیو کې په نخکلی چې دا کلمه پکې سره چې زه د ستی کړم وس خلک چې معنا ته اخی ستی په معنا ستی کېدل نه سوال ولې په اصل کې دا یو عرف دی بیا چې په هغه زمانه کې په خوانی اریایانو چې میړه به مړ څه ژوندې ښځه به لږ سره سواله او ډېرې ښځې به چې هغه به ډېرې په اصطلاح تلقین شوي او به ځان په خپله په اور کې ورچوو له هغو عقایدو له هغو دودونو له هغو رواجونو او له هغو منسوخو شوي له منځه تللې مذاهبو سره موږ آشنا کوي چې هغه پښتنو په تاریخي زمان کې تعقیب کړي دي او په هغو معتقد وو.
که دې خبرې ته راشو چې ډېر محققین دا وایي چې دغه لنډۍ زیاتې ښځینه وویلې دي دا سمه خبره ده؟
ما تقریبا په 45 کال کې مبالغه نه چې حافظه مې امکان نه لري اوس مقاله ما په لنډۍ ولیکلې. هغه لنډۍ چې راسره وې په دې کې مې ډېر زور تحقیق او څېړنه وکړه د مطالبو په اساس ده چې خو سړی سل په سلو کې نه شي ویلی. 50% د ښځو لنډۍ دي، 41% چې پاتې کېږي، تقریبا 40% دغسې دي چې نارینه ته هم توجیه کېدای شي ښځې ته هم او متوقع د نارینه پورې ارتباط لري چې محدودیت لري.
داسې هم امکان نه لري چې نارینه وو دي د ښځینه وو احساس نه ویلي؟
دا امکان شته ولې دا ډېر عام نه ده، دا محدود دغه موږ په دغه احسایه ګیري کې یا په دغه شمېرنه کې په نظر کې نیولی. نارینه له دې نه معنا چې لنډۍ دې نه وایي او له دې نه ده معنا چې د ښځو له طرفه دې لنډۍ ونه وایي، ښځې هم دغسې دي نارینه وو له طرفه یې لنډۍ ویلي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سرنګه چې پښتو د موسیقۍ اهنګینه ژبه ده، دا رنګ دغه میدان ته وخت په وخت وتلي سندرغاړي هم راوتي او په خپلو خوږو اوازونو یې پښتو موسیقي ښکلې کړې ده. خو نن سبا د ګلپاڼي په نوم یوې سندرغاړي داسې شهرت حاصل کړې چې د لویو او وړو د ژبو سر شوې ده، او دا ځکه چې اوس د پېښور او جلال آباد په بازارونو کې د ګلپاڼې له نامې او تصویر سره تړلي توکي لکه ژاولې، پاپړ او ټاپیانې هم راوتي دي. د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ګلپاڼې په اړه یو راپورټ ته تم کیږو. د تیرو څو کلونو راهیسې پښتو سندرو ته ګڼ شمېر ښځینه سندرغاړي راووتي او د شهرت تر بامه هم ورسېدلي. د ځینو هنري ښکلا خو ونه شوه زغملې او د مرګ کومې ته تیرې کړی شوې چې منوداس او غزاله جاوید ښکاره مثالونه دي، او ځینې یې د وخت په تېرېدو او د نوو ښځینه سندرغاړو له راوتو سره د شهرت له بامه ورو ورو په راکېوتو شوې. د څه کم 2 کلونو راهیسې چې د ګلپاڼې په نوم کومه سندرغاړي د پښتو موسیقۍ میدان ته راوتي، په ډیر لږ وخت کې خپل غږ په خلکو منلی دی. اوس په هوټلونو، ټیکسي موټرو او محلي راډیوګانو کې د ګلپاڼې سندرې تر بلې هرې ښځینه سندرغاړي زیاتې اورېدل کېږي. د جلال آباد ښار د کیسټ او سی ډي دکانداران وایي چې څوک هم د کیسټ یا سی ډي اخیستو لپاره ورته ورشي، د ګلپاڼې د نوي کیسټ غوښتنه کوي. یو تنی مشال رادیو ته وویل:
زبیلا جلال آباد یو کمال جکسی او کیسر دکاندار یم. په ما د دکان نوم د تاراش میوزیک هاوس. نن سبا چې کیسر لپاره هو څوک هم دومره راضی کنه چې هغه ماشوم کې بوډا به کې غټ سره مونږ ته جهار یو کاک راځي. اول پښتنه ده ګلپانی کوي چې ګلپانی کوم نو کیسر راغلی یانه مونږ مارکیټینګ مو سره خښوي کوي نو کیسر راشي ګلپانی مونږ ته یو ځان سر نو مخلي.
یو تن کې ظلمي وای چې د ګلپانی ټولی کیسټ یې اخیستي، اوسې په نوی کیسټ پسې راغلی دی.
نو مخ اسلام دې رودا ټول سوالي او سیزن کې د ګلپانی ډیر کې سټی می وړي د خونه وی راغل دا ملانه دا وړو سی وړم ګلپانه زما ډیر خوږی سندری می دی خو کی سندر غاړي.
ګلپانه आवाज د هغه د سندرو د مینوالو په ژبه ناوړي، بلکې د ماشومان په ژبه هم نن سبا گردان کوي، او دا ځکه چې اوس د پیښور او جلال آباد په بازارونو کې د ګلپانه د نامي او تصویر لاندې ژاولې، پاپړ او ټاپیانې هم راوتی چې د ماشومان په می هم ورړبلې دي. سوتنوی مشال رادیو ته وویل:
دلته راشه ما غز ګلپانه په بنورم دا غي تصویر په چاپ دی خو مزه خو نشته دا کاغذونه چې را سره ایست بیا اخواله راک
دي چې ای دکان لازم ده ګلپانه پاپړ معلومه څنګه معلومه ما ډیر خوښيږي ما کوم بل څه غستو او چې ګلپانه راغله غاله.
په خبر لالي باغ بازار کې یو تن دکاندار هم وایي چې کوم ماشوم ورته ورشي د ګلپانه لنوم سره تړلی چنګم او پاپړ غواړي. دا چې په لږ وخت کې ګلپانه څنګه د شهرت مقام ته ورسېده دا پښتنه وتلی سندرغاړی کرم خان داسې ځوابوي.
ګلپانه خدا مونږ منو چې هنرمند ده، مشهوره ده، خلک یې پیژني. او کله چې اول اول دا دغه سندرو د هنر طرف ته راووتله، په هغه وخت کې د احساسات دا و چې زه به خپل تعلیم جاري ساتم او وی چې زه به دغه کوشش کوم چې د شعر انتخاب وکړم. نو دوی محنت هم ورسره ورسره شروع کړی ده، استادانو نه زده کړم وخت په وخت باندې لږ لږ کړی ده، کم وخت چې په کار دغه نه ده کړی. خو د شعر د انتخاب په اړه زه د دې سره اتفاق نه لرم او دغه یو تمه لرم که د دې آواز سره او د دې خپلې سیرې سره د شعرونو انتخاب ته لږ فکر وکړي، زما په خیال چې دغه یو نوم به یو پلس شي.
ګلپانه په دغه ویل شوي سندره کې د نرګسیت یا په ځان د مینېدو په ګرداب کې هم را ایساره ده. یوازې پښتني سندرغاړي نه دي چې د پښتو سندرو برخه یې درنه کړي او په زرګونه پښتانه یې مینوال شوي دي. په دې وروستیو کې ځینو پنجابیو نڅاګرو هم پښتو سندرې وویلې چې د پښتو موسیقۍ د مینوالو پام یې ور اړولی دی. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.